افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي او اورېدونکو او د هیلو وړاندې ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستان د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي چې د دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په هغه راپور کې کړې چې د خپلو موندنو په اړه یې خپور کړی دی. د سازمان ویلي پاکستاني چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د دې سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
دیدبان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که ای ضرب الاجل و مهلت
خود بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت له منځه یوسي او اجازه ورکړي هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي هغوی وکولی شي خپلې قضیې مخته بوزي. میرمن عباسي دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، هم جنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلی دي. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیفزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګری له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانیکزي د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزي په خپله ټویټر پاڼه په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ګوانتنما زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د محمد رحیم کورنۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بیبي چې سترګې له اوښکې کې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه ان چلند شوی دی. په تیرو کلونو کې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چیرې چې له خپلو کورنیو سره به یو ځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیا او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه ښځې هم آزادې کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روان و، په پام کې وه چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو 30 نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمي په نوم د یوه کوردي زندانی په ګډون اووه تنه اعدام کړل. د بشري حقونو دغې ډلې په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کاله حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شویو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمي او یو شمېر نور کوردان په 1431 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو، د ملي امنیت ضد اقداماتو، د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پخوا تر دې ویلي وو د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول ناعادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړي او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې پروگرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستان د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده. تاسو خبر یاست چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان له هغه هیواد د څه باندې 1,00,000 افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړې ده. له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پوری کړی چې زغدریز د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبانی په وړاندې اقدام نه کوي. په ظاهره همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هیواد د افغان کډوالو د را ایستلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې چې د ښاغلي کاکړ خبرې په څه معنا دي او دا د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي. دا مرکه وروسته راځي. خورازی پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کار یې شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا 40 کاله یا 40 کاله د دې پر سر دی د نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا 40 کاله یا 40 کاله تقریبا د دوی په نیونو او بندي کولو او ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو. اوس چې تجارت پر بند سو او دوی ته بالا ګټه نه کوي نو یې بالا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې. کېدای شي هغه تالی چټه ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدار سو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا هلته سفارت ګټه به څه شي وي فقط. السلام علیکم ورحمت.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ. الله دې وکړي چې جوړ روغ بوي. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت د غوښینو نسلي چرګانو د پارم لرونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمون غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیره مننه.
د ازادي رادیو مشران ته هم زموږ د خاص سلامونه وایو. زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالج نړیوال کمیټې څخه د ټول څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړتر خان په سرحد د مهاجر لاسنیوي وکړي. زموږ روان دي د خو مهاجر په زرګونو مهاجر وسته بولې ذاتي جا خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوسه سہولت به وبو چې د غاز د بیو کور چې د غاز ټانکې یو تک شې ورسې چې دا یو ټانکې 15 د شتنه دي. هر کو ته بوت 15 کیلو غاز ورکول سي او دا غاز موږ دا دوه توا چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر سر باندې کپه کول کې اتلستاني کشل تني کوي کې 15,000 ډالر ورکړي او بیا طالبان غوښته دولتي مزکه ورکړي. کوم څوک چې دولتي مزکه نه لوي دولتي مزکه ورکړي. دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپې کې دننه خپل ولسوالیان تکلی سي خپل کورونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې الله ته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سرکاري دولتي شی ورکول سي. مطلب علاج دولتي وسي د خوراکي مواد ورکول سي د غاز ورکول سي خوراکي شان ورکول سي. ځکه ژمو دي دا خوونه له تکلیف دي دا ټوله ته بیرس کې دي بیرسګاو دي دا په 2 کاله هم خپل وزګاو نه سموري. موږ دا خواسته کوم ته داته چې په نفای باندې 15,000 ډالر ورکړي نو علاج مفتي خوراکي مفتي هر څه موجود د 15 میاشتې د یخ چروان دي د دغه 15 میاشتې په بده دي هر څه موجود. والسلام.
السلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایتنا مننه ازادي راډیو کارکون کلدین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زه تر افغانستان ته بخښي ډیرن زه سعودي تقریبا یوه هفته یمه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی ته رانږدې شو نو په خیمو تاسې خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځ به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل وچې دغه
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړي چې پر افغانستان باندې نیوکې کوي او دا ښیي چې دی د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای غواړي ومومي. او بله خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونې ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغییراتو باندې وپوهیږي. نو ځکه دغه څه د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده. که مسلې هغه عمق ته داخليږو په دې مسله کې ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د پاللو سره ترلاسه کړي.
همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپله په نړیواله سطح تقریبا تر یو حده منځوي دی، هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني، خپله ډېرې ستونزې په داخل د افغانستان کې دي، بشري ستونزې. په داسې حالت کې د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پرې پورې کوي، آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډېر اړخ بنه لګي او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما وویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا وړتیا هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله دې په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دې په یو بهرني هیواد کې استعمال کړي. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کې ګوري، ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصیمه لري. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصیمه کارولې، خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړې ته خپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې اوسېدلی شي، په سواد کې اوسېدلی شي، په حتی کوټه کې اوسېدلی شي، نو د دوی اړتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کړي؟ نو اصلا دغه اړتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده، نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره د دغه سي څرګندونه کوي تر څو ک پاینده کې دوی کوم اقدام کوي دغه لپاره دوی توجه پیدا کړي. تاسو به څه مودوړان دی اوریدلی چې پاکستان غواخ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي به پکې عملیات وکړي. یار دغه سي څرګندونه دي کوم هدف لپاره دی او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنن کې قریب الرحمن شهاب چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راست د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادی رادیو ته پریښي دي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله به اس محمد انی په لاند زبل څخه هم دا پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د از غلوونی یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د جنو نور ولسوالیو او نور ولایتو څخه مو خلګو پکې ګډون کړی ولو چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پایته ورسېدله او ډېره یو په زړه پورې لوبه وسوله. ډېرو زیاتو خلګو په همدې میله کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. دلته د خلګو اقتصاد ډېر ضعیف دی نو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې مقام کلک پاتې شي. دلته خلک ډېر غریبه دي نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یو جنګره جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا از مش برق شې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولی زکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسیله غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ټول خوشحاله بایست زه محمد انی په لاند زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پریږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله خو بیا هم انار سوي دي خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپل لرو دغه سي پراته دي بازار کې څوک نه رانیسي. سوداوی نه کیږي. تجاران نه ست. لارې بند دي نو انار مو ځای پر ځای پراته دي ورسته سوله. ته باور په خدای وکي چې زما خپل انار پراته دي دلته په خپل کور کې د دې څوک نه ست چې رانیسي یا بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لورپولو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي. بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاژو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کوو او خپل هغه روزمره ژوند پامدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې هم دا حالت داسې جریان لري نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکي تر څو زموږ سوداګری د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغه ستونزې ته د حل لارې چاري ولټوي. اوس هم لږ منی سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان راټول کړی دي.
السلام علیکم، زه میری د زابل ولایت د چینو یم. زه دا څلور کاله کېږي ورک کوم د آزادۍ راډیو نه ډېره مدد ما ورور زنګ راوړی. زه په کندهار کښې ولم، کور درک مې راته معلوم دی، بیا د کور درک راته معلوم دی، بیا مې ورور زنګ راته ووهلی، بیا بوتللم. د آزادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم د اند خپلې مور له کور له پلاره سره یم، له ټولو سره به په کور کښې به خوشحالۍ ژوند کوی. بس د آزادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مننه، ډېر خوشحاله یو. ټول کور خوشحاله ده، ټول کور آزادۍ راډیو ته دعا کوي. بس د آزادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم، کور یم، خوشحاله پروت یم، قرار کور نه اسم د آزادۍ راډیو کارکوونکو له اورېدونکو له ټولو ټولو مننه، له ټولو ټولو مننه. خدای مل چې ښې ورځې وشې شپې ولري. خدای مل چې له آزادۍ راډیو ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. موږ یو ورور دی چې او د فلک نوم وي، دا شل کاله کېږي ورک. چې هر چا ته به راشي یا دی خپله معلومات لري. زه خپله عبدالسلام نومېږم، نو ته زرګون پکې زه یم. دغه د عبدالخالق نام وي، که هر چا ته معلومات یا سرا کې یا یو ځای په دندان کې نو ما ته دې په دې شماره تلیفون وکړي. 0910 1 15 50 40. شماره یو وار بیا وایه، 0910 1 15 50 40. زه خپله په ایران کښې یم، دا د ایران په شمارې ما ته زنګ وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسۍ دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري، زموږ سره پر دغو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0903 800 2200. بله شمېره وایم، 0902 1400 1800. والسلام باحترام.
بلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې هیله یم چې ټول به راتر کې روغ خوښ خوشحاله یاست. جام له څه ځنډ وروسته اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داود په نامه باندې ته، زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هېڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چېرې محمد داود هر څوک پېژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9. شمېره یو ځل بیا وایم، 0001 4 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بسیم شمېره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمېرې دي، دواړې زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم. ز ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب ډیروکیون د کلی وسیدین کایم ورکه مو یورور بنوم دی ګلولی ننیږي او مشهور تو ګل دا تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور سکول کیږي چې بيدرک شوې دا هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بيدرک شوې دا ازادي رادیو نه ډیره مننه چار چا تو معلومات وی ورور په دغه شمیره د امنتا خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورور کا هغه هم مورور د ورور د ازادي اریو بولس والي د وکيون کلی وسیدون کیدا خپل د اعلان اوریم ورور ازون در ورسوي قبل یو یو د سی اعلان اوری ورور نو تاسو د مسره د همکاری وو کی ورور د سړای درو ودی پهلن کوبل کیو بس خو هغه د وړم علم مال شو ورور.
ګران ورور ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0039 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا 0009 4 9 4 تکرار 0039 و 0 9 4 و 6 5 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دازاد رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلام ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیکھو جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې د موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پوی تاسو لزر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
0040 22 11 24 201.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. وای وطن مورده، او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي، او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیارته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډرامه.
نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم